په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونه په اخیرنۍ خبري غړې کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به انیسا اجمل باندې کې
السلام علیکم. اول خبرونو سر ټکی د اسلام آباد پولیسو ته تحریک انصاف د مشر عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې پولیسو ته د دړکو ورکولو په نتیجه کې به قانوني کاروایی کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبالا د اروپا سلور هیوادونو ته سفر پیلوي او ترکیه ویلي چې د خوراکي توکو سلور نورې کشتې د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو رواني شوې دي. د خبرونو تفصیل: د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دوی ته دړکی ورکول او پی د بې ځایه تورونو لګولو په صورت کې به تر قانون لاندې کاروایی کیږي. پولیسو دا بیان د اګست په 6 لغ وروسته په ټویټر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال پولیسو ته دړکی ورکړې. پولیسو زیاته کړې چې دوی خزینه افسرې او نورو مشرانو ته دړکی ورکول د ریاستي ادارو ضد عمل دی. عمران خان د خپل ګوند یو غړي شهباز ګل د گرفتاری او په غو د مبینه تشدد په اړه جلسې ته د وینا پر مهال فوج پولیسو او د عدلی کارکونکو ته غوښونه وکړل او ویل چې د اسلام آباد د پولیسو مشران به نه پرېږدي او مجسټریټ دې هم تیار اوسي. د اګست په 19 عدالت د وړاندې کولو پر مهال د شهباز ګل داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغه ژاړي او د سابندې د ناروغۍ فریاد کوي. د شهباز ګل په یو شخصي ټلویزیون د پوسټ خلاف تر خبرو کولو وروسته د بغاوت او کرکې خورولو مقدمه درج شوې. په باجوړ کې د امن په نامه احتجاجي پرلت نن په درې مروسم هم دوام لري. د پرلت جمعیت العلماء اسلام فی او د باجوړ سیاسي او مدني ډلو د اګست په 19 د خار هډ کوارټر مخې ته په سیمه کې د امنیت د ټینګول لپاره پیل کړي. د دې پرلت یو منتظم او په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر مولانا عبدالرشید له رسنیو سره په خبرو کې پرون وویل چې د پرلت مشران د غوښتنو په یو 14 نکاتي ایجنډي سلا شوي دي. د حکومت نه په باجوړ کې د مکمل امنیت غوښتنه کړې ده.
پدے بان اتفاق او اتحاد وشو دل تا چکم آواز دا امن اوچت شوے دے دا دا ٹول با جوڑ قوم متفقہ او مشترکہ آواز دے ٹول با جوڑ پا یو آواز پا یو خلو اغا پدے خور بان امن غواڑی.
پرلتوال وای چې ترسو یو غختنی نوی منل شوی احتجاج به جاری وي. چارواکو لا تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا جرمني، سویډن، ډنمارک او ناروې ته سفر پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د بلاول بټو زرداری د سفر به د اګست تر 16 وي. وزارت زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال د خبرو زیات پام به د برامداتو په برخه کې له دغو مهمو هیوادونو سره د پاکستان اقتصادي اړیکو ژورولو او پراخولو ته بي. ټاکل شوی چې بلاول بټو زرداری به له ډنمارک سره د آب و هوا بدلون په اړه د گرین فریم ورک انګیجمنټ په نامه تړون هم لاسلیک کړي. په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د خالی څوکۍ NA 215 لپاره د زمینی انتخاباتو لړکې رائے واچول شوې. د ټاکنو کمیشن ویلي وو چې رائے اچونه به د مازیګر تر 500 بجو پوري وي. د مشال رډیو خبریال وایي چې د رائے اچونې لپاره امنیتي اقدامات شوي خو بیا هم ټول پولینګ مرکزونه حساسه ګرځول شوي دي. د څوکۍ د سیاستوال او ټلویزیون قربا امیر لیاقت تر مړینې وروسته خالی شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د لوګر د خوخی ولسوالۍ اړوند سیمو کې د سیلاب له کبله لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي، 30 زخمیان شوي او 40 تنه روک دي. نن د لوګر د امنیه قمانداني ویان احمد الله انس مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو کې 9 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې د سیلابونو له کبله شاوخوا 3000 کورونه ته هم زیان رسیدلی دی. او اخیری خبر دا چې د ترکیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د خوراکي توکو سلور نورې کشته د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو څخه رواني شوې دي. د ترکیې په وینا له دې سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غلې د برامداتو لپاره تر شوې تړون لاندې د اوکراین له تور سمندرګي څخه د وتلو کشته او شمېر 130 ته ورسید. په اوکراین د روسیې تر غرغل وروسته او تر دې تړون وړاندې د اوکراین د غلو برامدات تر 300 پورې بند وو چې له وجې په نړۍ کې د خوړو د بحران اندېښنې پیدا شوی وی. د خبرونو پای
مشال ریډیو د اردن کو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نور سمیز موضوعاتو رپورټونه اوري. د د پاکستان د برېښنایی رسنیو د نظم ادارې پیمرا د دې هېواد ټلویزیون چینلونو ته امر کړی دی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان ویناوې په ژوندۍ بڼه نه خپروي. عمران خان بیګا په اسلام آباد کې د خپل چیف آف سټاف شهباز ګل د ګرفتارۍ له امله د اسلام آباد د پولیس مشرانو د یوې جج پر ضد خبرې وکړې. بلخوا په کراچۍ کې بندي په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر وکیل وایي موکل یې ناروغ دی، خو هغه رنګ چې شهباز ګل ډیر زر د علاج لپاره هسپتال ته منتقل شو د علي وزیر لپاره دغه اسانتیا نشته.
خلو لپاره یو شان پاکستان دی او د پښتنو لپاره بل شان پاکستان دی. ما دوه پیرې درخواستونه ورکړو خو دته خو افسوس دی چې هغه سهولت ورنه کړی شوی.
په باجوړ کې پر پرلت ناست کسان له حکومت د خپل امنیت غوښتنه کوي. پرلت ته په وینا کې د پیپلز ګوند یو ځایي مشر پرون وویل چې پر پوله لګول شوي اغزن تار هم د دوی سیمه امن نه کړی شو.
د دې بادل نه اخوا زما وروڼه پراته دي. د امن په خاطر موږ په زور باندې دغه کرښې مراخ کړې، خو تا به ماته امن رانه کړو.
او په بنو کې میشته شمالي وزیرستان کډوال وایي پر دوی میاشتنۍ حکومتي مرستې بند شوې دي.
امدادی مرسته ده هغه بند شوې ده د اوو زره خاندانونو نه. په هغې باندې مو ډېر احتجاجونه وکړل.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. رب شو لنی موضوع ته د پاکستان د برېښنایی رسنیو د نظم ادارې پیمرا بیگانه وخته د یو نوټیفیکیشن له لارې د دې هېواد ټلویزیون چینلونو ته امر کړی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان ویناوې په ژوندۍ بڼه نه خپروي. په حکمنامه کې د علت دا خول شوی چې نوموړی په خپلو خبرو کې د ریاستي ادارو پر ضد بې بنیاده تورونه لګوي او کارکوونکو ته دھڑکې ورکوي. دا لغه ورسته ده چې هم بیګا د اسلام آباد په F9 پارک کې د خپل چیف آف سټاف شهباز ګل د گرفتارۍ او په هغه د مبینه تشدد پر ضد د تحریک انصاف یو جلسې ته په وینا کې عمران خان د اسلام آباد د پولیسو مشرانو او د هغې یوې ښځې جج پر ضد خبرې وکړې چې شهباز ګل یې په دورځني جسماني ریمانډ پولیسو ته ورکړی دی. تفصیل د ګوهر مسید په رپورټ کې.
پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند چیرمن عمران خان ویلی دی چې شهباز ګل باندې شوی تشدد په اړه چې کلا دوی د اسلام آباد پولیس نه پوښتنه وکړه چې تاسو د سه ولې کړی دی، نو اسلام آباد پولیس والو راته وویل چې دغه مونږه نه دی کړی، دا څوک نور دی چې هغوی دا تشدد په شهباز ګل باندې کړی دی. دا خبره د اگست په شلمه عمران خان د اسلام آباد F9 پارک کې د شهباز ګل په اړه راغوښتې جلسې ته وکړلې چې په هغه کې د اسلام آباد پولیس مشر ڈی آئی جی او خزینه مجسٹریټ ته دڑکی ورکړي چې تاسو باز سپریم کورټ ته بوزم.
اسلام آباد آئی جی تم اور ڈی آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا.
اسلام آباد آئی جی او ڈی آئی جی تاسو به مونږه نه پرېږدو او مجسٹریټ زیبا صاحبہ ته هم تیار اوسا، دستا خلاف هم مونږه ایکشن اخلو. تاسو ټولو ته شرم پکار دی چې په یو کمزوري کس باندې دومره تشدد کړی دی او د مولانا فضل الرحمن نه خو تاسو هم یریږئ. دا عمران خان دا اعلان نه پس دا کورنیو چارو وزیر رانا سناولا پخپور کړی شوی یو بیان کې وویل چې خزینه مجسٹریټ آئی جی او ڈی آئی جی اسلام آباد ته لا عمران خان د اړخه ورکړی شوی دړکی ټولې نړۍ واوریدلې او عمران خان به په دې اړه قانون ته مخامخ کیږي. یاد د وی چې اسلام آباد پولیس تر مخه د اگست په 9 شهباز ګل په دې بنیاد باندې نیولې شوی دی چې هغه ریاستی ادارو خلاف خبرې کړې وي. عمران خان څو ورځې مخکې ویلی وو چې په شهباز ګل باندې جنسی تشدد هم شوی دی. د اگست په شلمه عمران خان په زرګونو خلکو ته په خپل وینا کې وویل چې اگست په 21 باندې به په راولپنډۍ لیاقت باغ کې پی ٹی آئی یو بلا جلسه کوي او په هغې جلسې کې بعد د راتلونکو احتجاجونو روډ میپ وړاندې کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,000 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
په اسلام آباد کې د اگست شلمې شپې مهال د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي جلسې ته په وینا کې د ګوند د مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر وینا وروسته په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د نظم اداري یا پیمرا ټلویزیون چلونو ته امر کړی چې د عمران خان ویناوې په ژوندۍ بڼه خپرې نه کړي. پیمرا په خپور کړي خپل بیان کې ویلي چې عمران خان په خپلو ویناوو کې د ریاستي ادارو ضد خبرې کوي. د خبریالانو د بېلابېلو تنظیمونو مشرانو د پیمرا د دې پریکړې غندنه کړې ده، خو ځینې خبریالان وایي په مرکز کې تحریک انصاف په تیره حکومتي دوره کې هم ځینې رسنیو خبریالان له بندیزونو سره مخامخ ول. تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
پیمرا په بیان کې د عمران خان لخوا د اگست په شلمه نیټه د پولیس او عدلیه چارواکو ته د ګواښونو په ذکر کولو سره ویل شوی دی چې په ژوندۍ بڼه یا لایو د عمران خان د وینا په خپرولو دا بندیز یې د عمران خان د دغه وینا وروستو لګولی دی. په پاکستان کې د رسنیو بیلابیلو تنظیمونو د موجوده حکومت په دور کې په دې بندیز لګولو نیوکې کړې دي، خو د پاکستان د خبریالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار د اگست په 28مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې هم په ځینو سیاستوالو دا ډول بندیزونه لګولې شوي وو او د رسنیو کارکونکي او بیلابیل شخصي ټي وي چینلونه د اعلانیا او غیر اعلانیا بندیزونو سره مخامخ شوي وو، خو ولې بیا هم دوی په عمران خان د دې بندیز لګولو هم غندنه کوي ځکه دوی دا غني چې دا هم د بیان د ازادۍ په ضد یو کار دی.
عمران خان هم دا کارونه کړی او دوی هم دا کار کوي، غلط کار دی. کوم وخت حکومت کې راشي بیا هغه اول کار دا کوي چې هغه ازادي صافه ټرمپل ډاون کوي، بلډوزر کوي او هیومن رائټس کې سیول لیبرټي د میډیا سره عمران خان کم دی شکار کړیو، سوشل میډیا باندې څه وسو، دغسه افسر عالم باندې څه وسو، اټیک وسو.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې جنرال سیکرټري عمران یوسفزی وایي په پاکستان کې ستونزه دا ده چې ټولې ادارې په خپل خپل آئینی چوکاټ کې د ننه کار نه کوي.
اوس چې کوم ادارې دي هغې آئینی حدود نه تجاوز کوي، هغې چې کوم کار نشته دی هغې کار کې هغې لاس وهي، نو هغې الټیمیټ ریزلټ دا وي چې هغې کریډیبلټی خرابېږي. اوس پیمرسی کم ادارہ دا موږ په حیثیت خیبر یونین آف جرنلسٹس ډېر زیات مزمت کوم، دا نه دی پکار چې یو سیاسي پرسنالټی دی یو سیاسي شخصیت دی هغه خپل خبرې کول غواړي، هغه خپل ایکسپریشن چې دی هغه عوام ته رسول غواړي، او چې پیمرا دا یا کوم بل داسې ادارې دي هغې په بین لګي نو څه وایم چې دا مطلب فریډم آف سپیچ هم هغې وایلیشن کېږي.
یاد دې وی چې د پاکستان تحریک انصاف د یو سیاسي فعال شهباز ګل د نیولو په سر د اگست په شلمه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوی مظاهرې ته په وینا کې عمران خان پولیس تورن کړی وو چې د شهباز ګل سره یې ناروا چلند د بل چا په وینا کړی دی، او د اسلام آباد د یو عدالت خزینه قاضي زیبا چودری ته یې هم دړکه ورکړې وه، کومې چې شهباز ګل د دوو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته د حواله کولو منظوري ورکړې وه، او عمران خان د دغه خزینه قاضي د نوم په اغیستلو سره دړکه ورکړې وه چې ته ځان تیار ساته او ستا په ضد به کاروایی کیږي. که څه هم خبریالانو د عمران خان په تقریرونو د بندیز لګولو غندنه کړې ده، خو پاکستان الکترانیک میډیا ریګولیټری اتارټي د عمران خان په لایو تقریرونو د بندیز لګولو په اعلامیه کې دریس خپل کړی چې د عمران خان د شلم اگست د تقریر په ډول وینا د پیمرا د قانون خلاف ورزی ده، او عمران خان د ادارو او افسرانو په ضد بې بنیاده الزامونه لګوي او د ادارو په ضد کرکه خوروي، نو په دې وجه یې په ژوندۍ بڼه د هغه د تقریرونو په نشر کولو بندیز لګولی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د چیف آف سټاف شهباز ګل د گرفتارۍ او پر هغه د مبینه تشدد رپورټونو د دې هیواد په میډیا کې تاوده بحثونه پارولی دي. ځینې شنونکي پوښتنه کوي چې ورته بحثونه ولې له جنوبي وزیرستان د پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد نه کیږي یا نه راپورته کیږي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې چې د شهباز ګل په غږ پیلېږي.
دا غږ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خصوصي سلاکار شهباز ګل دی چې وای تاسو ته حکم ملاو شوی نو تاسو خو نه پاگل یې نه زناور یې او نه اړانده یې، تاسو انسانان یې، ستاسو ضمیر شته. تاسو ورته ووایئ چې جناب دا حکم د فوج او د ملک خلاف دی. د شهباز ګل دا وینا د پاکستان ای آر وای ټلویزیون د اگست پر اتمه خبره کړې وه چې روسو حکومت هم د دغه وینا په بنیاد د نوموړي پر ضد د فوزي مشرولۍ خلاف د فوج دننه د بغاوت راپارولو تور ولګاو. شهباز ګل دا وخت گرفتار دی او په ضد یې د اسلام آباد په یو عدالت کې مقدمه روانه ده. خو د ګل گرفتاری او په هغه د مبینه تشدد خبرې د پاکستان د ټلویزیون چلنو او اخبارونو د سر خبرونه ګرځېدلې دي. بلخوا له وزیرستانه د قومي اسمبلی منتخب غړی علي وزیر چې د دسمبر 2006 کال رئیس په بند کې دی، په اړه یې په میډیا کې خبرونه او بحثونه د نش برابر دي. د اگست پر 13 د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت جج د علي وزیر په اړه خپل محفوظه فیصله په دې سبب وانه وروله چې د جج کانټراکټ یا قرارداد سرته رسیدلی او نوی جج نه دی ټاکل شوی، نو اوریدنې د اگست تر 10 ځنډول کیږي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په 19 مشال لټوي ویل چې علي وزیر ته روغتیایي سہولتونه ورکولو امر باوجود هغه په جیل کې دی. بلخوا د تحریک انصاف د یو بندي لپاره عدلیه ډیر زر فیصله ورکوي.
زه په دوه پاکستانو په نظر ګورم چې د خپل لپاره یو شان پاکستان دی او د پښتنو لپاره بل شان پاکستان دی. د دې علي وزیر لپاره نن کال مخکې دی چې کله اسلام آباد ته تلو اسمبلی اجلاس تا، نو هلته کې پینز اسپتال ته بوله هغه ډاکټرانو دا سجیس کړو چې بای د فیزیوتراپی کیږي. آیا بارا کې ما دوه پیرې درخواستونه ورکړو خو دته خو افسوس دی چې هغه سہولت ورنه کړی شوی. او بل وړخته چې مونږ ګورو شهباز ګل وزه خدا نه مو چې هغه ډرامه کوي هر څه چې کوي خو بظاهر خدا سے څه قصه نه وه. هغه د پارا میډیکل بورډ هم جوړ شي او شپږ شپږ ډاکټران هم راشي او ټیسټونه هم وشي او پینس هم بوزي فوري فوري دغه کیږي. بیا دا چې د پاکستان ټوله میډیا د هغه په اړه روانه چې کوم ځای ټي وي چینل کو لاوي نو شهباز ګل دی، اخبار ګوري شهباز ګل دی، دلته د علي وزیر اډو څه ذکر نه.
شهباز ګل د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ دی او د پخوانی وزیر وزیر اعظم عمران خان چیف آف سٹاف یا ځانګړی استازی دی، خو عوامي عہده نه لري. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید د اگست پر 19 مشال لټوي ویل چې په رسنیو کې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره هغه شان اوازونه راپورته نشو سرنګه شهباز ګل لپاره کیږي.
دو وجه ہے اس کی بہت بڑی، ایک وجہ یہ ہے کہ
زدی دو وجوہات تھی. لومړی دا چې شهباز ګل د پاکستان د یو مقبول ګوند تحریک انصاف سره تعلق لري. تحریک انصاف اسټابلیشمنت په لور ګوند دی، دا څه ښکاری چې دوی اسټابلیشمنت چیلنج کړي خدا سے نه دا بلکې ځینی شخصیات چیلنج کړي دي. د دې لوجه په ادارو کې شخصیاتو ترمنځ اختلافات رامسته شوي او همدغه وجه دا چې شهباز ګل مقدمه ته زیاته توجه ملاويږي. بل دا چې نوموړی پنجاب سره تعلق لري، نو دا هم یو وجه ده. د علي وزیر له شهباز ګل سره موادنه کول د علي وزیر توهین دی. شهباز ګل چا هم نه پیژندلو. دا چې تحریک انصاف په واقع راغلو نو هغه له امریکا راغلو او خلکو ته معلومه شو.
پی ٹی آئی جب پاور میں آئی تب یہ لوگوں کو پتا لگا شہباز گل بھی کوئی صاحب ہے، یہ امریکہ سے اپنا بیگ اٹھا کے آ گئے.
خبریال اعزاز سید وای د علي وزیر سیاسي ملاتړ نشته او پکار وچی عوامي نشتل ګوند او یا پیپلز پارټي ودریدلې وي. خو د اگست پر 14 د عوامي نشتل ګوند په کوربتوب پښتون قامي امن جرګي د یولس نقطو په ترس کې د علي وزیر د خوشکول غوښتنه هم وکړه. سردار حسین بابک پر دې موقع ویل،
ایک منتخب پشتون ایم این اے
د قومی اسمبلی یو منتخب غړی علی وزیر ل یو نیم کال راه سے زندانی دے د ریاست رویہ انتقامی دا پدی کی پختون دخمنی عنصر ډیر ښکارا دی
خبریال اعزاز سید په خبره په رسنیو کې هم د علي وزیر په اړه ډېری کمی خبرې کیږي او د هغې وجه هم دغه ده چې اسټابلیشمنت له علي وزیر خپه ده علي وزیر په قومي اسمبلی کې د جون په میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال ویلي ول چې دوی نه خو غداری کړي او نه هم له بهره چندې اخیستې دي
باجوا سے کچھ کہا تھا کہ میرے متعلق تو اس نے کہا تھا کہ یہ معافی مانگے
باجوا نے ازما پاڑا پختن وشوی نو ہغول چھ دا بخن غڑی بیا پلاہور کے پلمس پونتن کھیز د کھون کو ازما پاڑا پختن وکڑی نو باجوا ول چھ د آرمی پراپرٹی مقدمی دی سپیکر صاحب ز خودل تھ ولاڑ یم ز پ جیل کے ہم یم قانون پر وڑان دے ہم یم او سپیکر صاحب بیا دا عدالتونا چل پار دی
سپیکر یہ عدالت پھر کس لیے ہے پھر ان کو تو ختم کرنا چاہیے
شنون کی پدی اندی چی علی وزیر دا موجودہ واکمن اطلافی گوند حکومت کی وزیر اعظم شہباز شریف تا رائے ورکڑی بانو پکار دا چی پسم دستی توگا شہباز شریف دا نموڑی خلاف مقدمی واپس اخستے بے خدا سے ونکر او دا ملک یوا علمیہ دا
دا فلم ہنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
د باجوړ پرلتوال د اگست پر شلمه حکومت د خپل غوښتنو لپاره پر یوې دیارلس نکاتی اعلامیې صلاح شول د غوښتنو ته یوې کمیټې حتمی شکل ورکړل چې پکې د باجوړ شاوخوا ټول سیاسي او مدني ډلو ته استازیتوب ورکړل شو د دې غوښتنو مهم هغه د ورکو کسانو عدالتونو ته وړاندې کول د وسلوالو لوري له خلکو د بتو غوښتلو مخنیوی د امنیت ټینګښت او د هدفي وجنو د مخنیوي په څیر نورې شاملې دي دغه پرلت د اګست له 19 راهیسې د ښار باجوړ د سیول کالونه مخې ته پیل شوی پرلتوال وایي تر هغې به خپل پرلت نه ختموي او نه به هم له حکومت سره مذاکرات کوي چې د غوښتنو منل کېدو ډاډ نه وي ورکړل شوی تر دې مهاله حکومت او یا هم د باجوړ انتظامیې د پرلتوالو د دې غوښتنو یا دغه لیست په اړه څه نه دي ویلي شاهنواز ترکزی تفصیل راکوي
د جمعیت العلماء اسلام فیډرالي لخوا د اګست په 19 په ښار کې د امن په نوم د بدامنۍ او هدفي وژنو په ضد پرلت شروع شو چې د اګست په شلمه پکې دوی ځینې غوښتنې په لیکلي بڼه هم وړاندې کړي دغه پرلت کې د باجوړ د سیاسي ډلو نه علاوه د ځوانانو د تنظیم غړي او عام ولس په ګڼ شمېر کې برخه هم اخلي دغه غوښتنې لیکلو وروسته هم د جمعیت العلماء اسلام فی باجوړ مشر مولانا عبدالرشید میډیا سره په خبرو کې ویلي
په دې باندې اتفاق او اتحاد وشو دلته چې کوم آواز د امن اوچت شوی دی دا د ټول باجوړ قوم متفقه او مشترکه آواز دی ټول باجوړ په یو آواز په یو خوله اغا په دې خوره باندې امن غواړي سیاسی او قومی مشران اغی متحد دی او نن دغه سیاسی مشرانو د خپل کارکونانو نه مطالبه هم وکړه چې اغی د خپل حجم مطابق په عددی اکثریت سره په دغه درنه کې شرکت وکړي
د لیکلی شوی غوښتنو سره سم باجوړ کې د امن ضمانت ورکړی شي د سیاسي او قومي او سرکاري خلکو قاتلین دی ونیول شي راتلونکي پیښو کې د قاتلین ونیول شي او سزا دی ورکړی شي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید په پوسټونو کې د سکیورټي غړو شمیره سي واقع او د شپې د گشتونو شروع شي فرنټیر کور به د خپل حدونو دننه د داسې پیښو د مخنیوي ذمہواروي کله کومه تانی په حدودو کې داسې پیښ وشي د هغې اسچو ته باید سزا ورکړی شي ورکړل چې ویتران باید عدالتونو وړاندې کړی شي او هر ځای کې چې د ترهګرۍ پیښه وشي بیګونه خلک دې پکې نه تنګول کیږي د وسلوالو لخوا د پیسو غوښتنو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کړی شي او د وژلې شویو خلکو وارثینو ته دې په یوه هفته کې دننه د شهید پیکج ورکړی شي دغه غوښتنو تیارولو لپاره هم د پرلتوالونه یوه کمیټي مقرره شوې وه چې په دغه کمیټۍ کې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز هم غړیتوب لري. باز مشال ریډیو ته وویل
او موږ تر هغه وخت پورې جګم د خپل درنه نه ختمو تر څو پورې جګم د موږ ته د دې ریاست ذمہ دار وګړي نه راغلي څوک چې موږ له دا ګرنټي راکولې شي چې موږ بجګم د په دې خاور باندې نور بدمنی نه کیږو موږ بجګم د ساسو تحفظ کو بیا د درنه مخ په وړاندې بوتلو لپاره به مختلفې پریکړې مشولې شي. بیا موږ پینډي کې په خبر کې او داسې په کراشي کې چې موږ کم د باجوړ میشته خلک دي نو هغه موږ ته کم تنظیمونه دي کم کمیونټیز دي هغه به وخت په وخت باندې جګم د خپل مظاهره شروع کړي د دې درې په حمایت کې داسې جګم د منګا تاجر کمیونټي جګم د باجوړ نو هغه به جګم د شټر ډاون ارتال لپاره خپل تنظیمات فائنل کړي د پایجام ارتال لپاره ترتیباتونه ولې شو دا غټولي خبره زیر غور راغله لیو
د پرلت د کومې سیاسي ډلې د سور د لند ایجنډا خو نه د ورکړې شو البته ویل شي دغه پرلت عوامي دي د هیڅ یو سیاسي ډلې بیرغ په پکې نه وي او یوازې سپینې جنډې په پکې وي. د باجوړ د کمشنرۍ انتظامی لخوا د پرلتوالو سره کوم بقاعده مذاکرات خو نه دي شوي البته د پرلت کونکو مشرانو پوینه چې انتظامی ورته د پرلت د نه کول وینا کړې و خو دوی ورسره دغه نه و منلې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د بنو د بکاخیل تحصیلي اوسیدونکو له شمالي وزستان پنجاب ته د ګیس پایپ لاین جوړولو چارو پر ضد احتجاجي پرلت وهل دی او د غوښتنه کوي چې د اتلسم آئینی ترمیم تر مخه حکومت باید اول دوی ته ګیس ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ماڼیپور ګیس او پټرولیم کمپنۍ ویلي د شمالي وزستان په شیو سیمه کې 1 کرب کیوبک فټه قدرتي ګیس موندل شوی او داسې دوی سروے لا هم روانه ده. بل خو د کمی سملای مرستیال سپیکر او ضلعي انتظامیا ډاډ ورکوي چې لومړی به د سیمې خلکو ته ګیس ورکول کیږي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
د بنو بکاخیل تحصیل اوسیدونکو د 1300 نه د غلطه د شمالي وزیرستان نه روان شوې پنجاب ته تلون کې ګیس په زید احتجاجي ناسته پیل کړې. وایي چې تر سو بکاخیل جاني خیل او بنو خوشا کې خلکو ته تر ګیس پایپ لاین ورکړل شوې نه وي وړاندې ګیس پایپ لاین نه پریدي. د پرلت یو مشر حاجی سعید الله وایي لومړی به ګیس د غلطه خلکو ته ورکړل کیږي. دا پاکستان قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی 13 بنو کے یو غونډه پر محل ویلی چلا متعلقہ ادارو سره خبره کړي. د شمالی وزیرستان د غیز با وزیرستان او بنو کې خلکو ته ورکړل کیږي چې دا غه پس بکا خیل جانی خیل بنو او خواوشا کې د یاد ګیس پایپ لاین لپاره سروې هم پیل شوې دي. د جانی خیلو سیدون کې عمران خان وای چې یره لري چې ګیس پایپ لاین تیر شي او دوی محروم شي.
د بلوچستان ګیس 1951-52 کال تر وته وو کوټه ته 74 کې ملاويږي. د لاهور ته هغه بیا ډېر په وخت رسیدلی وو شورټی چې ملاوي شي چې موږ ته خپل حق ملاويږي.
د شمالي وزیرستان په شوا کې ماړي پېټرولیم کمپنۍ په وینا 1 ٹریلین کیوبک فټ ګیس موندل شوی چې نورې سروې هم لګیا دي او دغه موندل شوی ګیس نه اوس پایپ لاین غځېدل پیل شوی چې له شمالي وزیرستان نه بنو ته رسېدلې. د بنو ضلعي انتظامی چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو ته یې ډاډ ورکړی څوک به هم د ګیس نه محرومه کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی د خبرونو لنډیز له انیس اجمل اورو.
د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دوی ته دړکی ورکول او پی د بیزای تورونو لګولو په صورت کې به تر قانون لاندې کاروای کیږي. پولیسو دا بیان پرون لاغرستو په ټویټر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال فوج پولیسو او عدلی ته ګواښونه وکړل او ویل چې د اسلام آباد د پولیسو مشران به نه پرېږدي. په باجوړ کې دمن په نامه احتجاجي پرلت نن په درېم ورسم دوام لري. د پرلت جمعیت العلماء اسلام فیو د باجوړ سیاسي او مدني ډلو د اگست په 19مه د خار هډ کوارټر مخې ته په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره پیل کړي. پرلتوال وایي چې تر څو غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج به جاري وي. چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا جرمنی، سویډن، ډنمارک او ناروې ته سفر پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د بلاول بټو زرداری دا سفر به د اگست تر 18مه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوګر د خوخې ولسوالۍ اړوند سیمو کې د سیلاب له کبله لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او 30 کسان زخمیان شوي دي. نن د لوګر د امنیه قمندانې ویان احمد الله انس مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې نه ماشومان او دوه ښځې شامل دي. دوی وایي چې 4 تنه اوس هم روغ دي. او د ترکیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د خوراکي توکو 4 نورې کښتۍ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو څخه روانې شوې دي. د ترکیې په وینا له دې سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غلې د برامداتو لپاره تر شوي تړون لاندې د اوکراین له تور سمندرګي څخه د وتلو کښتۍ او شمیر 130 ته ورسید.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو نړیواله موضوع. اوکراینی چارواکي وایي د میکلوف پر سیمه د اوکراین له دویمې اټومي بیټا څخه یوازې 30 کیلومتره لرې د روسي ځواکونو په ډزو کې یو شمېر کسان ټپي شوي دي. پرسته ورځو کې نړیواله ټولنې د اوکراین پر اټومي بټو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. جزئیات زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په ښارګوټي کې یو 15 پوړه وداني او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د پوینا بالکونونه چپه شوی او کړکۍ مات شوی دی. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د 4 ماشومانو په ګډون 12 ملکیان ټپیان شوی دی. ویزن سنسک ښارګوټي د پیډفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نږدې 10 کیلومتره لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د 4 وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک ښارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شایي د پیفتن نوکراینسک پر لور توغندای وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل د اټومي وړانګو د خپرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتې نیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي. د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکي او له ویره ډک وخت بدل شي ځکه چې په نړۍ کې داسې څه لارښود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټوي پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پیډفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په لوګر کې د تیر شپې بارانو سیلاونو شل کسان مړ کړي او سلګونه کورونه روان کړي دي. د لوګر سیلاب ځپلي حکومت ته او مرستندویه بنسټونو بیړنۍ مرستې غواړي. دوی غوښتنه کوي چې دوی ته په غریزو سیمو کې د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شي چې په خبره یې د سیلاونو له زیانه په امن شي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلاونو د لړۍ د دوام وړاندوینه کړې ده. نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
چا
چارواکی وایی د لوګر د خوخی ولسوالۍ اړوند سیمو کې د بیګانی سلاب له کبله لږ تر لږه شل تنه وژل شوي، 22 کسان ټپیان دي او 3 تنه ورک شوي دي. د یکشنبه په ورځ د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان احمد الله انس مشال راډیو ته وویل په وژل شوو کې نه ماشومان او دوی ښځې شامل دي. د ده په وینا چې سیلابونو تر ډیره د خوخی ولسوالۍ د بالا، میانده، د پایین، ابتک همدارنګه ځینې نورې سیمې زیانمنې کړي دي.
تر اوسه پورې شل تنه زموږ هیوادوال شهیدان شوي چې 9 تنه ماشومان دي، 2 تنه ښځې، همدارنګه 2 تنه نور ټپیان او 3 تنه ورک دي. 3000 څخه زیات د استوګنې کورونه په بشپړ او جزئي توګه ویجاړ شوي. 2000 څارویو په شاوخوا کې د دغه سیلابو له وجې له منځه تللي. همدارنګه د دغه زیانمن شوو کورنیو لپاره موږ اوس یو ابتدایي کیمپ هم جوړ کړی دی ترسو دغه زیانمن شوي کورنۍ دلته ځای په ځای کړو.
د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه اوس هم د امنیتي ادارو او مرستندویه بنسټونو لخوا د ژغورنې عملیات روان دي او سیلاب ځپلو ته په نسبتا خوندي سیمه کې د استوګنې لپاره ابتدایي کمپ جوړ شوی دی. بل لوري ته د خوخۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو حکومتي او مرستندویه بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د خوخۍ ولسوالۍ د ابتک د زیلاب ځپلې سیمې اوسیدونکی سید غیور وایي
میره خو ځکه لرو چې دغه مونږه داسې ځای کې پروت یو چې یو طرف ته هم غار ده بل طرف ته هم غار ده. مونږه د امارت اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې مونږ ته دغه داغ چې د مونږه پراته دي مونږ ته د اجازت راکړي چې مونږ خپل قومي ویش وکړو او خپل کورونه ورکې جوړ کړو. اوس د مونږه مړي پاس خاخ دي، مونږه لاندې سیلاب کې پراته یو. دا مو حالت د خلک د کورونه وتلی ټول په ډار کې ځوان کوي، بېګا شپې ټول په کورونو کې نه و، په غرونو کې ختلی و، څه په جوماتو کې و، څه په یو مکتب کې و. نو دغه مو حالت ده. اما دغه سیلاب غونته ما په ژوند کې په 50 کالونو کې نه ولیدل.
د خوخی ولسوالۍ یو قومي مشر د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د کورونو د جوړولو لپاره په غره کې ځای ورکړي، ځکه هر ځل د سیلابونو د زیان برداشت نه لري.
پټي مو د ټول خراب کړي دي کنه، فصل ختم شوی دي. د کوم باغونه مو د باغونو د حالت دی چې خراب شوی دي، کور در در شوی دي، دیوالونه ورځدل دي. بس د حالت دی نو
یاد دیوی دا پر روان مریسکال که دریم وارده چه دا افغانستان پا بیلابیل ولایتونو که لوی خورونه و سیلابونه روزی او خلکو تا دران مالی او زانی زیانو نردوی. طبیعی پیخو تا درسیدنی پچارو که دا طالبان و دا حکمت وزارت ویری چه دا سیلابونو او سخت و ارختونو لکبله یوازی پا تیره ایوه اونهی که دا افغانستان پیویشت و ولایتونو که یه وقت یا کسان مله شوی او لدو سو دیر کسان تپیان شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د جنوبی وزستان د شمیر کلو اوسیدونکو وایي رستیو بارانونو سیلابونو د فصلونو تباه کړي او سلګونو کورونو ته زیان اړولې ده. د کلو خلک له حکومت د مرستو غوښتونکي دي. بلخو د جنوبی وزستان انتظامیه وایي دوی په سمدستي توګه سیلاب ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسولې دي. د انتظامیې په خبره خلکو ته د وختو توانونو د سروې چارې هم پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د بارانونو او سیلابي اوبو په وجه د دوی فصلونه تباه شوي دي او ګڼ شمېر کورونه یې ړنګ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د زر مالی مرسته ور ورسوي. د سب ډیویژن وانا سیمې سپین کلی اوسیدونکي په دغه باراکښې ویایي
زخمین هشوال قابنه و کمران هنگا شوی و میجا دا خیبر پختنخوا چه کیم سپای دیزاستر منیجمنت اتارتی دوی اتاری درخواست که اوور سارا دا کومی لیول چه کیم ادارات و نقصانات ازاله والا علاقه سپین که اوور سارا پا وانک نور علاقه که نقصانات شوی دیگه سا دا اخپلا منده و بایی
دی کاریز کود گنگی خیل کلی و سی دین کهی عمر خان پا خپل کلیک شه دی بارانونو پا واجه شوی نقصان پا دا رنگ بیاناوی.
پا خپل پاکی که ایلوڑی خمو
مخر دا ٹماٹر ہاں وسا نظر رسی بینڈائی ہاں دی تورائی ہاں دی دا مختلف دا سبزی مکر دی دا وائرے یا دا بارانے دا لسا خارو پیشوی دی با دانڈینا دانڈینا جلوڑی دی لور ہاں دا سو جکی میں ونک سمرہ علاقی دی لکازا مر سکتا ہے یا تین تانا ییدو یا کاری کورٹ دا دا طول علاقی دا ورنہ دلزی پر متاثر شوی دی او پا دن دن علاقی کے خوب کرینا ہاں رنگ شوی دی واتا دا اپیل کی چھ دا خال غریب دا دا سرہ دا امداد وشی سروے تیمینہ دا روشی دا علاقی سروے دا وکو چکیم دا غریب خرق نقصان دا آغا دا وقسی آغا دا دخپل اخپل موضوع ملاو شی
دے بدر سی میں اسے دن کی عصمت اللہ خبریں ہم وروائی
چکیم دویر دا مخش لیا نم رد پورا پا وادی بدر چکیم ور شیری دا 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 حد نا بار تا دا چکیم دا مشکم دا کم دا پاسل ویلور دا جی ور دی علی گون دی دا مکمل تباک لال غار کے کلن در سوا کورینا تا نقصان ورا سوا تی زمین دا فوراں تی مینار والا جی دا خلق تا دا دا معافظا ور
دی سویلی وزرستان ڈپٹی کمیشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا وویل چی دی بارانونو و سیلاب نا متاثر شوی خلکو سرا با مالی مرستا کوی
مونگا دی خلکو والا اکرلا سروے مونگ تا دی ایریا زند زام شتا مونگا دی فوکل پرسن ام دی پرا نومینیٹ کرے دا کلا مونگ تا پتا لگی نو امیجیٹلی مونگا دی خلکو سرا اپروچو کو کانٹیکٹو کو پا مونگا ہوتا اغا ورسو این اف آئیس اغا ٹینٹ مینٹ جے ہوتا سا دی امیجیٹلی مونگا آرنج کو شیلٹر بیاغی نا پس مونگا دی سروے کو سروے نا پس چے دی دو سمرا ہاؤس ڈیمیج شوی وی مدرگی مطابق مونگ دولا پیمنٹ کو اور چے کما خلق پا کے مر شوی دی نا ہوتا ہم مونگا چے اغا کلا کمپلیٹ شی کیس اغا ڈاکومنٹس نو مونگا دو تا امیجیٹلی پیمنٹ ہم کو
دی سویلی وزیرستان اسی دن کے دا ہم وویل چے دی پاکستان حکومت دا دی دوی سرا ہم زر پا آگی رنگ مالی مرستا وکی چے سرنگی دی ملک نور سیمو دی بارانونو سیلابنا متاثرہ شوی خلکو سرا یہ کڑی دو اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
د شمالی وزستان کډوال وای حکومت ور باندې میاشتنه شل زره روپے بندي کړي چې لامل دوی په خبره دوی لسوند سره مخامخ دي. د شمالی وزستان د کډوالو د کمیټې یو مشر پروند اگست پر شلم مشال لوي تویل چې شاوخوا وزر کورونې لمرستو به برخې دي نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې یا خو دې دغه کومک ورته بحال شي او یا د هم خپل کلو کورونو ته برتا ولیک دبل چې شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر مشال لوی ته ویلي په دې کورونا باندې مرسته ځکه بندي شوې دي چې ځنې کورونا ته واپس تللی دي. د خبره انتظامیه به اوس هغه کورونا ته مرسته بهار کړي چې لا هم سیمې له وسلوالو پاکي نه دي او د کډوالې ژوند کولو ته اړ دي. د ملیحې امیرزاده رپورټ ورو
د شمالی وزیرستان کډوال وای شاوخوا اوه زره کورنۍ په تمنا سیدی چې حکومت ورته میاشتنی مرستې ورکړي او یا خپلو کلو کورونو ته ستانه کړي. دا هغه کډوال دي چې په 2014 کال کې په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروایي پر مهال بے کوره شوي. د شمالی وزیرستان د متاثرینو کمیټې مشر ملک رحمت غلام د اگست پر شلم مشال ریډیو تول چې د اگست په 12 دوی په بنو کې خپل مطالبې انتظامی او حکومتي چارواکو ته کې خودلې چې هغه وخت ورسره لاسي مینه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي شاه محمد ژمنه وکړه چې غوښتنې به ومنل شي خو کډوال تر اوسه د حکومتي مرستو په انتظار دي.
دا ایډیټین هغه باندې شوې ده د وزره خاندانونو نه نو په دې باندې مونږ ډېر احتجاجونه وکړل خو مونږ ته د حکومت طرف نه هیڅ قسم داسې ریسپانس نه شو ملاو. د 12 تاریخ په بنو کې یو ډیډ لاین ورکړی و هلته چې مونږ کله سره جمع شي نو مونږ ته دا هغه ملاو شو چې یاره تاسو دا هغه پټوکا پای جمع کړي د هر یو شناختي کارډ پټوکا پای نو تاسو ته به مونږ د ډی سي نه په لیټر باندې دا هغه پروسس کوو خو مونږ نه امید یو ځکه چې داسې پرډونه یې دوکې را سره کوي چې مونږ دا و کولنه دا ته کولنا دا ایډی کی ژوند تر او پټنټینا پټمبیون کې یو تنګو دا مطالبه کړی چې خو د خلک ته دا خپل ټیک چې کم لري د 20000 منځ دی اچار دي دا ارامیاس ملوي او کنه موږ خپل امن وزیرستان ته نوولل.
د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال دا وخت د بنو په بکخیلو، ډیرا اسماعیل خان، کرک، کوهات او د افغانستان په خوست او پکتیکا کې اوسیږي. دغه کډوالو مخکې په پیښور کې د جولای 15 نه تر 19 د خپلو غوښتنو لپاره د 15 ورځو لپاره پر لتهم وهلیو، خو د حکومت تر ډاډ وروسته ختم کړ. د ملک رحمت غلام په خبره د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای سره د متاثرینو 15213 کورنۍ رجسټر دي چې پکې په 2000 کورنو باندې میاشتنی مرستې بندې شوې دي. په میاشتنیو مرستو کې نږدې 1000 روپۍ شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویان احسان داوړ د اګست پر 6 مشال ریډیو ته وویل له دوی سره رجسټرډ ځینې داسې کورنۍ وې چې خپلو سیمو ته تللې وې، خو بیا یې هم میاشتنی مرستې ترلاسه کولې. د داوړ په خبره حکومت ته مستحقو کورنیو د تصدیق لپاره اشتهار ورکړ چې خپل فارمونه جمع کړي او که سیمې د اوسېدو لپاره پاکې ګرځول شوي نو واپس تلاړ شي. دوی به ورته د تګ په وخت مراعت ورکړي، خو چې کله یوې کورنۍ هم له دوی سره رابطه ونه کړه نو حکومت په شاوخوا 2000 کورنو باندې مرستې بندې کړې. دا وړول اوس یوازې هغو کورنو ته په مرستو جاري کولو باندې کار روان دی چې لا یې هم سیمې د امنیتي ځواکونو لخوا پاکې یا پر امن نه دي ګرځول شوي.
بل باندې خبره روان دي د پاره مونږ اوس پورې داسې تاریخ یا داسې ورځ نه ده کاکلې چې دا احتجاج په دې اړه و چې کوم مرستې بند شوې وې. خلکو دا هم ویل چې یاره مونږ واپس نه یو تللي نو زمونږ مرستې هم پسې بند شوې دي. په دې باندې بیا چې دی په دفتر کې په زمونږ مخپال کې کار روان دی، د ویریفیکیشن یا د تصدیق عمل روان دی، او چې کوم داسې خلک وي چې هغه واپس نه وي تللي علاقه نه وي ښکاره ځکه به مرستې جاري شي، او چې کوم هغه خلک وي چې علاقه یې کلیر ده او خلک واپس تللي دي نو هغې بیا قانوني هغه ټوک نه جوړېږي نو
د پی ڈی ایم ای ویاند ویل سیمې ته وسلوالو نه د پاکې ګرځولو اختیار یوازې د امنیتي ځواکونو دی، نو ځکه دوی په خپل ان نشي کولی چې کډوال خپلو کورونو ته ستانه کړي. امنیتي ځواکونه هغه وخت سیمې د اوسېدو قابل ګرځوي چې له وسلوالو پاکې وي، د اوبو، صحت او د ژوند د نورو سهولتونو بندوبست پکې موجود وي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان د اګست په 6 مشال ریډیو ته ویل کډوالو کورونو ته هغه پورې د میاشتې 1000 روپۍ ملاویږي تر څو چې یې حیثیت ته کډوالو وي. مرستیا غوی ته د واپس وروسته د یو کال پورې ملاویږي او وروسته بندي شي. نوموړي ویل په دغه 2000 کورنو کې به هغه خاندانونو ته مرستې بحال شي چې د پالیسۍ لاندې مستحق دي.
اوس چې کم 10000 فیملی سی بیسیکلی هغه ایریا شامل دي چې هغه ته واپسي الډي شوی ده. په دې کې به سز کیسز د سری سی دا واپسي نه ده شوی، خو هغه د ایریا سره لینک چې کم براډلی هغه ډی نوټیفای شوی. پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي سره موږ میټینګ کړی ده. په دې کې هغه فیملی چې کوم واپسی شوی ده دا هغو یو کال د هغو تیر شوی دی، د هغې نه هغه سیم سیری نه به بندیږي، او چې کوم هغه کیسز چې کوم واپسي نه ده شوی دی به موږ انشاءالله کنټینیو کوو. د دې سره سره چې کوم کیس دی د ظفر ټاون هغه ایز اسپیشل کیس دی، هغه به هم موږ ایز اسپیشل کیس دی هغه به موږ اپرو کوو.
خو کډوال بیا وایي په راتلونکو ورځو کې یې د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره جرګه کیږي، که غوښتنې ونه منل شي نو په اسلام آباد کې به پر لتو وهي. د پاکستان پوسټ په 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم د وسلوالو ضد عملیات کړیو چې له وجې څه د پاسه 1 میلیون خلک کډوال شوي وو. په کډوالو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، نورو سیمو او د افغانستان خوست ته کډه شوي وو. د پاکستان حکومت په 2014 کې په پړاونو کې شمالي وزیرستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړ چې ورسره سم زیاتره کورنۍ خپلو کلو کورونو ته ستنې شوي دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تردم کو هر کال د اگست 28 چې هم نن دا د تر هغه غړې په پیښو کې د قرباني شو یو په یاد کې منځل کیږي، هغه ته په دا ورځ د عقیدت پر ځونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه له 13-15 کلونو راهیسې دا ورځ لمانځي. په پاکستان او په تیره په خیبر پښتونخوا کې ګڼ خلک د ترهګرۍ له وجې متاثره شوي دي. دوی وایي تر اوسه ورته انصاف نه دی ورکړل شوی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل دانیسې اجمل په رپورټ کې.
مونږ خپل بچی بارډر ته نو لېګلې، مونږ خپل بچی بازار ته یا بل ځای ته نو لېګلې، مونږ غیلا قلم او کتاب ورکړو مدرسې.
دا غږ د هغه مور دی چې د 2014 کال د دسمبر په 14 یې د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې دوه زامن نورالله دورانی او سیف الله دورانی وژل شوي وو. فلکناز دورانی د اګست په 14 په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه رابلل شوي پښتون قومي امن جرګې ته د وینا پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې نوره دې دا سیمه د تراګرۍ له وجې متاثره کېدو ته نه پرېږدي. نوموړی دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د اګست پر 1 د تراګرۍ ځپل شوو په یاد کې وغې ته د عقیدت پیرسونې وړاندې کولو په مخه نړیواله ورځ لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد د تراګرۍ متاثره کسانو د وقار یاد ساتلو او د هغې د نه هیرولو لپاره د نړیوال پیوستون اهمیت څرګندول دي. د دې ورځې په مناسبت سره د خیبر پښتونخوا په مومندو کې د امن کمیټې پخواني مشر زیارت ګل اتمرخیل وایي چې د سیمې د امنیت لپاره له وسلوالو سره په جګړه کې د 2500 کسان وژل شوي خو د پاکستان حکومت هیڅ وخت نه دی یاد کړی.
د پاکستان حکومت هر کال په قومي ورځو هغو پوځیانو ته جایزې ورکوي چې د خپل هیواد د دفاع لپاره قربانۍ ورکړي وي. ملګري ملتونه وایي په داسې حال کې چې تراګرۍ متاثره کسان له غیر یقیني حالاتو او ذهني فشار سره مخامخ دي، په نړۍ کې وسلوالې شخړې، پر تشدد بریدونه او د تراګرو فعالیتونه دوام لري او دا حالات د تراګرۍ متاثره کسانو رواني مسئلې لا نورې زیاتوي. ملګرو ملتونو دا بیان په داسې وخت کې ورکړي چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا امنیتي حالات خراب شوي دي. ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د سوات په ځینو غرونو کې ښکاري. د سوات یو اوسیدونکی سوراب خان وایي چې تراګرۍ د دې ژوند ته ډېر تاوان رسولی. هغه په 2008 کال کې د دوی د کلي په یو جماعت د وسلوالو طالبانو د برید په اړه ویلو سره زیاتوي چې اوس یو وار بیا د وسلوالو فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي.
مخکې دلته بمباري وشوه برتانه کلی باندې، نو په هغې کې تقریبا 11 کسان چیرې هغه پات شو. بیا د هغې نه بعد چې دی نو خلکو جرګه جوړه کړه چې یاره دا طالبان دلته راځي او دا د دوی خپله علاقه ونې بنده وو. جومات کې زموږ جرګه وه، دې طالبانو موږ ته وویل چې یاره تاسو راشئ، زموږ مشره نه دي تاسو سره کښېني او هغې نه بعد به خبرې وکړو. موږ د اصلې سره هغه ټول عرصه ګنډلي، خو دوی وویل چې نه، زموږ مشران خفه کېږي او تاسو اصله دغه کوي. چې کله اصله کېښوده او د دوی کسان نهلو، نو دوی چې دی نو ډېر زیات رالو او 25-30 ګاډي په یو ځره لو ډک او غونډ چاپېر شو. چې څنګه چاپېر شو، بیا به جومات پنې حمله وکړه او ډزې شروع کړې. په جومات کې تقریبا 105 کسان ناسو، تقریبا په دې کې چې دی نو 27 کسان دي وشتلي وو. دا کې 11 کسان چې زموږ نسب نه وشتلي وو.
فوج په 2009 کال کې په سوات کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي وو او ویلي وو چې دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړي ده. په دې وروستیو کې په سوات او دیر کې د امنیت لپاره لاریونونه او جرګې هم وشوې. په سوات کې له عوامي نېشنل ګوند سره اړه لرونکي او سیاستوال عبدالجبار هم په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو په برید کې زخمي شوی وو. نوموړي د اګست پر 14 مشال ریډیو ته ویل چې هغه د عوامي نېشنل ګوند د غړي افضل خان لالا سره په ګاډي کې روان وو چې وسلوالو پې ډزې وکړي.
2021 ستمبر جمع ورځ وه، د بیدرې کلي لاندې یوه مقبره ده چلګزي بڼ ورته وایي. زه مخکې ناستم ډرایور سره او ما شاته بالکل زما تره افضل خان لاله ناستو. دوه تنه مخامخ راغله، ما د لاس چې دی نه د څلور ګولۍ په ولګېدې، د ګس لاس چې دی او یوه د سټ نه لاندې ولګېده او درې په دې لاس ولګېدې. هغه زه بیا ګاډی ډرور چې دی ما خوا ته ناستو، هغه یوه ګولۍ ولګېد په هغه په دې زړه چرته لګېدلی وو. نو هغه په 7 کیلو دغه شو او ګاډی ترې بیا واکه شو.
په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو مرکز یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په رپورت کې ویلي چې په 2020 کال کې په هیواد کې 202 ترهګری حملې شوې وې چې د 2020 کال په نسبت 20% زیاتې وې. په خیبر پختونخوا کې ولسته نه یوازې د وسلوالو فعالیتونو بلکې د ترهګرۍ سره د عملیاتو له وجې هم زیانونه رسېدلي. د جنوبي وزیرستان په مکین کې ارشد عالم وایي چې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم تر عملیاتو وړاندې په مکین بازار د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د دوی دکان هم روان شو، خپلوان یې وژل شو او لاغ راهی سی یې کورنۍ له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده.
لکه دا د 15 اگست 2009 خبره وه چې پاکستانی جیټ چې کوم تیارې دي د دغه بمباری اول د مونږ د کلی بازار د ماکین بازار دې بند وشوه. دې کې میزایل و یا بم ورته ووایه دا مونږ په دکان لګېدلی وو. هغې کې د ما یو ورور یو د تره زوی او یو نږدې رشته دار او نه کسان نور سره د زخمیانو چې مطلب ټوټل هغې کې مړه شوي وو رسته.
د پاکستان فوج او حکومت وایي چې له ترهګرۍ سره جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او په زرګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي. خو د پېښور د آرمی پبلک سکول د شهدا فورم مشر او د بشري حقونو مبارز اډوکیټ فصل خان وایي چې له ترهګرۍ متاثرین تر اوسه د انصاف په تمه دي.
مونږ یو نظام لرو، یو جمهوریت سو کال لرو، د سیکورټی په نوم باندې کمو بیش 2 ایجنسی دي او ولکو نه زیات فوج مونږ لرو، غټ بجټ مونږ لرو، اټمي طاقت لرو. نو مونږ دی ولې یو ترهګر ډلې سره چې کم په یو فیو هنډرډ کنم وي نو 1000 به وي هغه ته په ګوډو کېږي، هغه سره مذاکراتو ته کې نه. نو دغه ټولې خبرې ناقابل قبول دي.
په ترهګرۍ کې د ځینو وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی ته د شهدا پیکیج په مد کې پیسې نه دي ورکړل شوي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مرستو او د بیا بحالۍ د قائمه کمیټې او د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې په ترهګرۍ کې د وژل شوو کورنۍ او زخمي کسانو سره مرستې شوې دي او که څوک پاتې وي نو باید له دوی سره رابطه وکړي.
چې سره عین مطابقي سره قانون مطابقي ولې باندې کوم ځمون قوم دی، ځمون خلک ته مونږ د دوه نمائندگان یو. مونږ مطلب دی چې دا مونږ ته دوسترګي دي چې څه مسله د کمزي خلک ان شاء الله تعالی ماته دی راځي او چې څه قانوني
ساؤت ایشیا ټیرریزم پورټل په خپل ویب پاڼه لیکلی چې په خیبر پختونخوا کې د 2000 کال نه تر 2022 کال پورې 3600 بریدونه شوي دي چې پکې له 5400 زیات ملکیان او له 2600 زیات امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
لانی سی اجمل رپورټ د خبرونې د پای شېبې دي. لنډ خبرونه به هم لانی سی اجمل وورو.
د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دوی ته د ډکې ورکول او پې د بېځایه تورونو لګولو په صورت کې به تر قانون لاندې کاروایی کیږي. پولیسو د بیان د اګست په 6 لغ وروسته په ټویټر ورکړی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال فوج، پولیسو او عدلیې ته ګواښونه وکړل او وی ویل چې د اسلام آباد د پولیسو مشران به نه پرېږدي. بلخوا د پاکستان پیمرا ادارې د پخانی وزیر اعظم عمران خان په ویناګانو په ټلویزیونونو نیغ په نیغه په خپرولو بندیز لګولی دی. په باجوړ کې د امن په نامه احتجاجي پرلت نن په درېمر ورځ هم دوام لري. د پرلت د جمعیت العلماء اسلام فی او د باجوړ سیاسي او مدني ډلو د اګست په 19 د ښار هډکوارټر مخې ته په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره پیل کړی. پرلتوال وایي چې تر څو غوښتنې نه وي منل شوې احتجاج به جاری وي. چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا جرمنی، سویډن، ډنمارک او ناروې ته سفر پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د بلاول بټو زرداری د سفر به د اګست تر 16 وي. وزارت زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر مهال د خبرو زیات پام به د برامداتو په برخه کې له دوو هیوادونو سره د پاکستان اقتصادي اړیکو لا ژورولو او پراخولو ته وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د لوګر د خوخی ولسوالۍ اړوند سیمو کې د سیلاب له کبله لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 22 زخمیان شوي دي. نن د لوګر د امنیه کمانډانې ویان احمد الله انس مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 9 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي. او د ترکیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د خوراکي توکو سلور نوري کشته د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو څخه رواني شوې دي. د ترکیې په وینا لدې سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غلې د برامداتو لپاره تر شوی تړون لاندې د اوکراین له تور سمندرګي څخه د وتلو کشته او شمیر 150 ته ورسید.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.